السلام علیکم د سهار و بجې دی زه رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سرطان یو لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له دوهمې سره سمون لري. دا نیم ساعته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د جلال آباد پرونی موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي له روسیې سره د کریمیا ټاپووز مې د الحاق پړه به د واشنگټن مخالفت دوام وکړي او د دا خبره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم په ډاګه کړې ده. د دې موضوع تو جزئیات وروسته اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د جلال آباد ښار پرونی برید د افغانستان د سکانو ټولنه په نښه کړې ده. متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړ او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین پر مسأله ورسره موافق نه ده. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د امر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کمال پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې اکثره وشل شوي افغان سکان دي. هغه ویل یو شتنه نور په دې پیښه کې ژوبل دي چې درملنه د ننګرهار په روغتون کې روانه ده. د سکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالص هم شامل و. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې سره د خپل هیواد په ملاتړ او د افغانستان د جګړې په سوله ییز پای ته رسېدو ټینګار کړی دی. هغې پرون له افغان لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د میرمر ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې هغې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاحکار د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ایلس ویلز سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قل اردوان جګړن حنیف رضایی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
در نتیجه
دو حمله د 34 هراس افغان به شمول دی. په نتیجه کې سلی ریش ترهګر دی او پاکستانی ډاکټر په شمول وچل شوی دی. یو دیش نور کسان ټپیان دي چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مسؤول مخدوم علیم هم شامل دی. رضایی ویل په ټپیانو کې دوه ملکیان هم شامل دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې بریدونو کې ملکی وګړي وچل شوی دي. افغان حکومت وایي نن به د کابینې د یو مخکینی وزیر علني محاکمه وشي. دا خبره د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کړې ده. هغه ویلي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې به لومړی وار د کابینې یو مخکینی غړی یوې خاصې او علني محاکمې ته حاضر شي. که څه هم ښاغلي مرتضوي نه دي ویلي چې دا مخکینی وزیر څوک دی، خو 1995 کال کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ مخکنی وزیر عبدالرزاق وحیدی د اداري فساد د تورونو په خاطر له دندې لرې او د تورونو په اړه تحقیقات پیل شول. اوس ښاغلي وحیدی په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ولسمشر ته په خطاب کې ویلي چې هیله د عادلانه قضاوت وکړي او له تبعیض کار وانخلي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. هغه دې مسئلې ته پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه. جان بولټن چې د جون په 18 د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی و، د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ښاغلي بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل چې دا د امریکا دریس نه دی. هغه ویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو سیلولا پوتین سره خبرې کوي او اوکراین هم یادوي. امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې بندیزونه لګولي دي. روسیا بیا په اوکراین کې لاسوهنه نه مني او دا وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې هم مداخله نه ده کړې. او وروستی خبر د فوټبال د نړیوال جام له سیالیو دی. د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیې ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. په بیګانیو لوبو کې دواړو لوبې پنلټي ته ورسېدې ځکه په ټاکلي او اضافي وختونو کې لوبه هیڅ یوې لوبډلې ونه شوای ګټلی. روسیې په پنلټي شوټونو کې 4-3 له هسپانیې لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته لاړه، او کرواسیا به په پنلټي شوټونو کې 3-2 ډنمارک ته ماته ورکړه. په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یوروګوای او فرانسه کوارټر فاینل ته وتلي، او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي. څو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د جلال آباد پرونی برید د دې خار د سکانو د ټولنې یو شمیر مشران او غړي وژلې دي. په وژل شوو کې اوتار سنگ هم شامل دی چې غوښتلې نه یوازې سکانو بلکې د ټول افغانستان لپاره خدمت وکړي.
زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکړم، نه. زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او د هغه حق حقوق د خلکو بجای ته رسوانه.
دا ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامشته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي.
دغه 2013 کال جون مرګ ژوبله کې له 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اوري چې ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د یوې برخې له خپرېدو وروسته اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د نور ریپورټونو سربیره د روسیې او واشنگټن ترمنځ د اړیکو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي. زمون غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ام 100.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اورېدلی شئ. پرون په جلال آباد ښار کې یو موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو ګڼ شمېر مشران او د دې ټولنې غړي وژل. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي تر پرون شپې د جلال آباد ښار په موټر بم بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 19 ته لوړ شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته دا هم ویل چې 1 نور په دې برید کې ژوبل دي. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې مازیګر مهال وشو. په جلال آباد ښار کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ننګرهار کې او په شاهي ماڼۍ کې له خلکو مقاماتو سره ولیدل. صفی الله ستنگزی د دې موضوع نور جزئیات لري.
په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید اکثر وژل شوي او ټپیان افغان، سکان او هندوان دي. دا خبره د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیګا شپه ازادي راډیو ته وکړه.
په تاسو سره کومه پیښه رامنځته شوې د جلال آباد ښار کې؟ موږ 19 اجساد لرو او 1 د ټپیان لرو. متاسفانه په دا اجسادو کې زموږ د اهلي هنو جوړونه تقریبا تر اوسه پورې زموږ هویت ثابت کړی دی. خغلی
کاموال ویل د ټپیانو درملنه روانه ده او یوازې د یو ماشوم وضعیت نازک ده. په جلال آباد ښار کې موټر بم برید پرون په مخابراتو څلور لارې کې ډیری هغه کسان هدف ګرځولي چې له شاهي ماڼۍ نه د افغان ولسمشر اشرف غنی له لیدنې وروسته بیرته راګرځېدلی وو. په دې ډله کې د اوتار سنگ په مشرۍ د افغان، هندوان او سکانو یوه ډله هم شامله وه. اوتار سنگ د افغان، سکانو او هندوانو د شورا مشر او د دوی له ډلې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازینی کاندید وو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د اوتار سنگ وژل کېدل تایید کړل.
دا اوس پورې 13 تنه مړی مشخص شوی دي. په دې کې اوتار سنگ په نامه موږ هم اوریدلي دي چې دا ولسي جرګې ته نوماندو هغه هم شامل نه پکې.
اوتار سنگ موده مخکې له ازادي راډیو سره هم خبرې کړې وې چې ویلې د خلکو د خدمت لپاره د ولسي جرګې انتخاباتو ته کاندید شوی دی.
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی ما دا نه ورته لیدلی چې دا شپه ده، دا ورځ ده، دا غرمه ده که دا ماښام ده.
ورته وتلی یم او ځان باندې مې قرباني اخیستو خدمت مې کړی دی. زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکھ یا هندو ته خدمت وکړم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا غا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان
په وجل شو کې. په اوتار سنگ سربیره د زینو ریپورتونو په اساس د راول سنگ او اقبال سنگ په څیر د افغان سکانو او هندوانو د سر زینی نوري څيري هم شامل دي. په ننګرهار کې په داسې حال کې عام افغانان په یو برید کې وژل شوي چې ویل کېدل په جلال آباد ښار کې د ولسمشر اشرف غني د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو.
د سفی الله ثانکسی په راپور کې مو اورېدل چې پرون په جلال آباد ښار کې موټر بم برید د دې ښار د سکانو یو شمېر مشران او غړي وژلي، یو شمېر نورو عامو خلکو ته هم په دې حمله کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په جلال آباد کې د پرونی برید د وروستیو جزئیاتو په اړه همدا شېبه له ښار څخه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی صاحب راسره د تلیفون په لیکه کې دی. خوګیاڼی صاحب، سهار په خیر، خپرونې ته په خیر راغلاست. لومړی که دا وایي چې تر اوسه پورې د تلفاتو شمېر پرون شپه د صحت عامې مشر 19 کسان اعلان کړي دي، تلفاتو د شمېر د لوړېدو په اړه تازه معلومات لرئ؟
متاسفانه چې تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته شوه، په دې کې ولس اهل هنود هېوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه پکې زموږ نور عام ولسونه دي او 23 کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي وو چې الحمدلله د ټپیانو وضعیت ښه دی. د دوه تنو حالات نسبتا نازک دی خو په ټوله کې د دوی تلفات ډېر شوي نه دي.
خو ګڼې سه بله مهرباني فکر کو د ننګرهار د والي لوان عطاالله خوګیاڼی سره زمونږ تلیفوني تماس قطع شو. مونږ به هم هڅه کوو چې په روانه خپرونه او راتلونکو خپرونه کې په دې اړه د ننګرهار له مقاماتو سره وغږیږو. نوموړي ویل چې 19 کسه د اهل هنود په پروني برید کې چې په مخابراتو څلور لارې کې شوی دی وچل شوي دي، دغه راس دوه عام وګړي هم مړي دي او 21 کسان نور ټپیان دي. د عام ریښتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په وژل شو کې د سکانو او د اهل هنود یو شمېر مشران او د غراس غړي شامل دي. کافی پښتنې موجود دي، ځینې مقامات اوس هم او شارواکي تر اوسه پورې په دې اړه چې څه ډول په جلال آباد کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې د ولسمشر د سفر لپاره نیول شوي وو هلته دغه شان پېښه شوې ده او موټر بم برید کوونکی په دغه ساحه کې چې باید سخت امنیتي تدابیر پکې وي ورسید او عامو خلک ته دومره مرجوب لاړولې ده. مونږ به هم هڅه کوو چې پروانه او راتلونکو خپرونو کې په دې اړه د جلال آباد د پرونی برید موضوع او د دې موضوع جزئیات در سره شریک کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوي مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دې ډلې له لوري په خپرو شوو راپورونو کې ویل شوي چې په دې میاشت کې 1531 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دغه سطحه په 2018 کال کې له 1000 تنو پورته وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسؤل عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د دې ډلې د رپورټ جزئیاتو په اړه خبرې کړې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هر میاشتنۍ اعلامیه خپرې او په هغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې ثبت شوي هغه خپرې. په تېره جون میاشت کې 1513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې په کې 1855 شهیدان شوي دي او پاتې 9355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه د 2018 کال جون مرګ ژوبله که له تیز 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنی په تېر 2018 جون کې مرجوبله تر زرو اوښتې وه او د دغه مرجوبلې لوی عامل چې ثبت شوی دی په تېره میاشت کې هغه د داعش جنګیالیو له لوري ځانمرګي بریدونه دي چې ډېره برخه یې ننګرهار، کابل او هرات تشکیلوي او بیا همداسې د افغانستان نور دریش ولایتونه چې د مرجوبلې ارقام راټول کړي دي.
دلیل په دغه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرګ ژوبله راکمه شوې ده.
دغه مرګ ژوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړای دی چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربند د حکومت او طالبان ترمیان چې درې ورځې اوربند اعلان شو، د دوه اخیز اوربند هغه هم یوازې ننګرهار و، چې هلته متاسفانه موږ د ځان مرګو بریدونو پیښې درلودې. نو په ټول افغانستان کې آرامي وه، نو یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې درې ورځني اوربند د مرګ ژوبلې کچه راکمه کړه.
هغه لوریو چې تاسو سره ژمنه کړې وه د ملکي تلفات د مخنیوي په رابطه باندې، څومره د خپلې ژمنې عملي کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشاره کار اخیستی دی، او مخامخ د مختلفو اړخونو له لورې مو تماسونه هم له وسلوالو ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره، چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې تل ډېر عملي شوي دي. ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه، چې هغه له نیکه مرغه د فوز کې اصلاحات راغلي دي، کله چې عملیات کې هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي. او همدارنګه له بېلابېل اړخونه چې موږ له وسلوال طالبانو یا له نور وسلوال ډلو سره چې افغانستان کې د افغانستان جګړه کې دخیل دي، د هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي، هغه ډېر جزئیات نه غواړم چې په مطبوعاتو کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې هغه نړیوال دي، هغه قوانین چې دوی خپله لري او اسلام وضع کړي دي، د هغو د پابندۍ لپاره د هغو باندې د ټینګار لپاره موږ سره ژمنه کړې ده چې نور به تر ټولو جدي او لویه پاملرنه به زموږ دا وي چې ملکي مرګ ژوبله راکمه شي، او خپلو جنګیالیو ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړنی پام وکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوی مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی ښیي. او اوس هم له احمد تکل ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو خبره کړي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه چې له یوې خوا یې د حکومت د یو اړخیز اوربند ختم اعلان کړ، او له بلې خوا یې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته د پخلاینې بلنه ورکړه، یو لړ مطالب خپره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی د اوربند ختم په داسې حال کې اعلانوي چې طالبانو خپلو حملو ته بیا زور ورکړی. ورځپاڼه د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې اوربند نافذ او د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا رعایت شو. ورځپاڼه لیکي چې ملکي وګړو، افغان پوځیانو او طالب جنګیالیو په ډیرو تودو احساساتو د دې اوربند هرکلی وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي د اوربند پر مهال چې د خلکو د تمې خلاف په بریا سره پای ته ورسید، زرګونه وسلوال طالبان خرونو ته ولاړل او له خلکو سره غاړه غړې شول، او ځکه یې په افغانانو او هغو بهرنیانو کې چې د ولسمشر غنی د حکومت ملاتړ کوي دا هیلې راژوندۍ کړې چې طالبان ښایي سولې ته لیوالتیا ولري، او له مودو انکار وروسته د سولې خبرو ته کښېني. واشنگټن پوسټ لیکي چې د اوربند همداراز هغه حرکت هم پیاوړی کړ چې په ټول افغانستان کې د سولې په مقصد لاریونونه پیل کړي دي. د برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د اختر په درې ورځو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې بېساري بللی، او لیکي چې د اوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د خوښیو او لمانځنو شیبې جوړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د اختر د درې ورځو د اوربند خوښي په یو وخت کې ولمانځله، یو بل ته غاړې وتل او سلفي عکسونه یې واخیستل. ټلګراف لیکي چې د اوربند په ورځو کې په ښارونو کې هغه ملکي وګړي چې د جګړې ربړې یې ګاللې دي په دې هیله د طالبانو پر شاوخوا راټولېدل چې د سولې خبرو ته به کښېني. خو ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د حکومت د غوښتنې له ردولو وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا جګړه پیل کړه، او په ټول افغانستان کې یې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. ټلګراف لیکي د تشدد بیا پیل د هغو افغانانو پر هیلو د ناامیدۍ سړې اوبه تویې کړې چې فکر یې کاوه دا اوربند به د سولې خبرو ته یوه روښانه لاره پرانیزي، ځکه طالبانو ویل چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو تر وخته به خپلې وسلې کینګدي.
ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د وی برخې له خبرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل چې که څه هم د دې کمیسون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی، خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې وارزوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نه موجودیت یوه ستونزه ګڼي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سینس خبرو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شوو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړ آمادګي لري. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی، خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي.
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی
از د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو نشټوالی کسه هم چارې زندوي. خود انتخابات قانون په سرګنده توګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري. له همدې امله موږ بشپړ آمادګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو.
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو، تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولس ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی. لخپور شوی لسنا د یو شمیر کاندیدانو نمونه لری شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي دوی به دوه ډوله اعتراضونه درج کړي. لومړی هغه کسان چې له ابتدایي لسنا غورځول شوي او یا دا چې پر نورو مسایلو اعتراض لري، د انتخاباتو د قانون د څلور اویایمې مادې له مخې کولی شي چې د کاندیدانو د بشپړ ابتدایي لس له خپرېدو وروسته په دوه اونیو کې خپل شکایتونه درج کړي. دوهم هغه اشخاص او ګوندونه چې ځینې کسان د شرایطو وړ نه ګڼي، دوی دې د ابتدایي لیست تر بشپړ خپرېدو وروسته په دوه ورځو کې خپل شکایتونه درج کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غیر مسؤولو وسلوالو د غړیتوب یا رهبرۍ، د ځمکو د غاصبینو، د بشر د حقونو د ماتونکو او په داسې نورو جرمونو کې د ښکېلو کسانو د مخنیوي لپاره د ارزونې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه شان کاندیدان به د بشپړې ارزونې وروسته له لیست نه وایستل شي. خاغلی آریایی د دغه کمیسیون پر خپلواکۍ ټینګار کوي، وایي چې که حکومت پر دیموکراسۍ باور لري باید دیموکراتیکو بنسټونو ته زیان ونه رسوي. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه سره له دې چې د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تیاری ستایي، خو د ارزولو لپاره یې ټاکل شوې موده کافي نه ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وایي:
موږ د وخت له کبله اندېښمن یو. کوم وخت چې خلکو ته ورکړل سوی محدود دی، ځکه د فهرست ترلاسه کېدل، مطالعه او د اعتراضونو درجول وخت غواړي.
خاغلی رشید د اعتراضونو او شکایتونو د ښه ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه ګڼي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له روسیې سره د کریما د ناقانونه یو ځای کېدو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. هغه دا خبره له سی بي اس تلویزیون سره په امریکا کې کړې ده. بولټن ویل چې له روسیې سره د کریما د یو ځای کېدو په اړه د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړی او پوتین ته ویلي چې دی د کریما په مسأله کې ورسره موافق نه دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین په سر ورسره موافق نه دی. هغه دا خبر پرون سی بی ایس تلویزیون ته وکړه. جان بولتن چې د جون په ویشتمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې لیدلی، دا هم وویل چې امریکا د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولتن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل دا د امریکا دریز نه دی. هغه ویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ وویل چې هغه به د اوکراین او سوریې په څیر په مسایلو بحث وکړي او نور ټول هغه مسایل چې زموږ ترمنځ دي. زه فکر کوم د ولسمشر په باور دا ډیره مهمه ده، ځکه دا یو فرصت ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وارزوي او وګوري چې په کومو مسایلو موږ سره پرمختګ کولای شو او په کومو نشو کولای. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې د جولای په 14 وګورئ. ټرمپ ورمه ورځ د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. کله چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ نه په ایر فورس 1 یا د هغه په خاص الوتکه کې وپوښتل شول چې د کریمیا د مسالې په اړه د امریکا له اوږدمهالي مخالفت څخه به په شا شي، وویل چې وبګوري. ټرمپ دې پوښتنې ته هم ورته ځواب ورکړ چې آیا د کریمیا د الحاق په خاطر په روسیې د لګیدلو بندیزونو په لرې کولو فکر کوي که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ورمه ورځ یعنی شنبه وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ټرمپ سره په لیدنه کې په روسیې د امریکا د بندیزونو مسله نه مطرح کوي. هغه دا هم ویل چې که امریکا دا بندیزونه لري کړي روسیا به ترې خوښه شي. امریکا د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم په مخکې د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم بریت په نتیجه کې د وشل شو شمیر 1900 رسیدلی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې بریت هدف او د بریت کونکي د سکانو د ټولنې مشران او غړي په نخښه کړی دي. د امریکا د بارنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سولې پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره ګڼو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. بولتن د جون په 8 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. او د فوټبال د نړیوال چمپ سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیا ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. د په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یورګوای او فرانسا کوارټر فاینل ته رسیدلي. نن شپه برازیل له مکسیکو، بلجیم له جاپان سره سیالي لري. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
څیرنوال عبدالحادی صافی ما د افغانستان د علوم اکاډمي استاد.
اول خبره ته د نکاح تعریف وایي چې نکاح یعنی څه؟
نکاح په لغت کې زم یا یو ځای کېدل ته وایي. په اصطلاح کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی.
د نکاح ارزښت په اسلام کې دوستان ته واضح کړئ.
که چیرې یو انسان ډیر قوي اقتصاد ولري او صحي حالت یې هم فوق العاده وسی، یعنی چې دی کولی شي د نکاح د مسؤلیتونو نه په ښه وجه باندې فارغ شي، دغې سړي ته نکاح فرض یا واجب.
کومه نکاح ښه نکاح ده؟
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بهترین نکاح هماغه دی چې مشکلات یې کم وسي.
استاد، ځینې وخت چې کله دا د شیرین خوري په مسایلو کې ځینې کورنۍ داس به وچی نیمه نکاح وکړه، نکاح هم نیمه شته که نشته؟
ډیر جالب سوال. نکاح تجزیه نقب او طلاق هم تجزیه نقب. بنان دا یو لاره جوړی د عرفي خبره دی موږ او تاسو چې وایي نکاح نیمه، نکاح هیڅ کله نه نیم کیږي.
استاد، د یو ښه د یو بهتر نکاح لپاره ضروري اشیاوي څه دي؟ څه باید اوسې چې یو نکاح مکمل شي؟
وایي تاسو کوشش وکړئ چې دغه طرف مقابل تاسو دغه درې خصلتونه ولري. یو، دغه انسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کچیر تور ته وګوري ایتا زړه خوشحال شي، یعنی د ښه اخلاق صاحب وسی، د ښه روش او د ډیر عالی تربیه خاوند اوسي، د ډیر قوي تقوا خاوند اوسي. دوم نینه په دې معنی چې ایتا سره یو رواني توافق ولري په ژوند کې. او دریم دا چې کله توی تور نه مسافر شي لري شي ډیر قوي په شکل باندې هم ایتا مال ته متوجه وسی، عام ایتا کورنۍ ته قوي نظارت ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدو. دوستانو، د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره